امریکا غږ دیوی نننی خبری خبرونی مهم سرټکی. د سنکام مشر مایکل کوریلا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د منظم کیدو خبر ورکړی او دا یو لوی ګواښ بللی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن نومول شوی دغه جنرال په افغانستان کې د داعش ځپلو لپاره په یوه اجتماعي غونډه کې له طالبانو سره د همکارۍ احتمال هم څرګند کړی دی. د پیښور اسلامیه کالج کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن لخوا په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو بیا بحالۍ لپاره احتجاج کړی. د زده کوونکو وینا وه چې په کال 1940 کې په دې تنظیمونو د پوځي عامر جنرال ضیاءالحق لخوا بندیز لګول شوی او تر دې دمه دوی د خپل آئینی حق څخه محروم دي. په پیښور کې یوې ښځې د نارینه اولاد د زیږولو لپاره د یو پیر په وینا په سر کې میخ ټک وهلی چې بیا دغه میخ ډاکترانو د هغې د سر نه په آپریشن بیرته ویستلی. تیره اونۍ په سوریه کې د داعش د مشر وژنه یادې ډلې ته یو غټ تاوان په توګه ګڼل کیږي، خو شامی کورنۍ وایي د وسلوالو او د دوی سره د جنګیدونکو ائتلاف نه ورپیخه خطره د منځه نه ده تللې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی. ستړي مشي د ډي بي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي بي په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبې شروع ورځ کال 2022 د فبروري د میاشتې 9 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. زو د لومړی موضوع ولوري ته، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو له حمله وروسته نوشکې ته سفر کړی دی او د خپل سفر په وینا یې ویلي دی چې د پاکستان ولس دا باور لري چې یو ډول هم ترهګر نشي کامیابېدلی. د فبروري په 2 نیټه د بلوچستان په نوشکې او پنجګور سیمو کې بلوچ آزادي غوښتونکو د امنیتي ځواکونو پر دوو کیمپونو جدا جدا بریدونه کړي وو. د پاکستان د پوځ د ویاند ادارې SPR په وینا په دغو بریدونو کې 9 پوځیان وژل شوي دي او په ځوابي برید کې یې 6 وسلوال وژلي دي. خو بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی په دې برید کې د 195 امنیتي سرتیرو د وژلو دعوه کړې ده. راځئ چې د عمران خان د سفر وروستی حال او تفصیل د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې واورو.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بلوچستان کې پرمنتی ځواکونو له حمله وروسته ویلي
پوج کو جو تجربه هوا
کوم ډول جنگ چې موږ کړی او زموږ په پوسټ چې کومه تجربه سوي، زه خو وایم چې زموږ ټول خام اوس دا باور لري چې یو ډول ترهګر نسی کامیاب کېدای. ځکه خو نن مشکل راغلیم او د کام له اړخه درته وایم چې پر تاسو مو پوره اعتماد دی چې څه ډول تاسو له کال 2003 او 2004 څخه د ملک حفاظت کړی، موږ ته اعتماد دی چې یو ډول ترهګری هم موږ ته تاوان نشي راکولای،
نقصان نه پچا سکتی.
یاد دی وی چې د فبروري پر 2 نیټه د بلوچستان په نوشکي او پنجګور سیمو کې بلوچ بیلتون خوشو د امنیتي ځواکونو پر دوو کیمپونو جلا جلا خونړي بریدونه کړي وو. د پاکستان د پوځ ویاند ادارې ISPR په وینا په دې بریدونو کې د دوی 9 عسكر وژل شوي وو او په ابي بریټ کې شل وسلوال ترهګر وژلې دي. خو بیلتون غشتون کې بلوس ډلې بلوس لیبریشن آرمی په دې بریټ کې بیا د 115 امنیتي سرتیرو د وژلو داوا کړې ده. د سه شنبه په ورځ د بلوچستان بنوشکته د سفر پر وخت د وینا پر مهال عمران خان په خپل وینا کې د بلوس وسلوالو ډلو ولوري ته په اشاره سره وویل چې
یي جو لوګ اسکو استعمال کرتے ہیں
دلته چې کوم خلک استعمالېږي دا دوی په خپل نه کوي، دوی د هغو بهرنۍ قوتونو په لاس استعمالېږي چې څوک غواړي چې پاکستان ټوکلي ټوکلي سي. د دوی ترشا د هغوی فندونه دي. خو موږ به د بلوچستان د عوام لپاره هغه کارونه کوو چې د حکومت او امنیتي ځواکونو پر ضد چې کوم خلک پارول کیږي او پر ضد یې درول کیږي چې بیا به د دې ترهګرو یو څوک هم خبره نه اوري. او نه به د هغو خبره منل کیږي څوک چې د باندې ناستی او زموږ په ملک کې ترهګری کوي.
ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا.
د عمران خان پر دې بیان بلوچ کانفرنس ته ګوندونو د رز دی چې د بلوچستان مسله یوازې د مختیای پروژو نشتوالی نه بلکې د ایالت پر ساحل او وسایلو باندې د ایالت د اوسیدونکو د اختیار نشتوالی او دا مسله سیاسي ده. د دوی په خبره د دې مسلې حل نه په پوځي اپریشنونو کې دی او نه په تشو خبرو. په خبره یې د دې لپاره عملی ګامونه اخیستل پکار دي. د بلوچ کانفرنس ته ګوند بلوچستان نېشنل بنګل یو مرکزی مشر غلام نبی مری په خبره
رضا او منشا او دا ټول شیان دي شامل شي نو په دې طریقه باندې د حکمرانانو لپاره یو ډېره غټه ذمېداري جوړېږي.
د عمران خان د دې خبرو په اړه شنون کې هم نیوکې کوي او وایي چې له تیرو څو لسیزو راهیسې چې د پاکستان کومو سیاسي او جمهوري مشرانو خبرې کړې دي هغوی د بلوچستان د مسلې او د هغې د حل لپاره د سیاسي روغې جوړې او مذاکراتو پر خبرو زور کړی دی. خو په خبره یې چې د عمران خان له اوسنیو خبرو داسې نه څرګندېږي. شنون کوي او په کوټه کې د سما ټي وي خبریال جلال نورزی وایي که د بلوچستان و مسلې ته د زور له نظره وکتل سي پایلې به یې نورې هم خرابې سي.
اعلان دا هم کړی وای تجدید کړی د خپل سابقه اعلان چې د په گوادر کې کړی چې موږ به د بلوچ خلکو سره مشرانو سره خبرې کوو بیرته خپل ملک ته راوړو.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست مشر خبریال او شنونکی چې زاد عبدالفکار په خبره په بلوچستان کې ځینې سیاسي خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره و پوز ته وایي چې د بلوچستان د مسلې حل په جنگ کې دی. خو د ده په خبره چې د دې مسلې حل په مذاکراتو کې دی.
د مذاکرات مخالفت کوي هغه خلک دي چې هغوی نه غواړي مسئلہ حل.
عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویلي چې دوی به هلته او بلوچستان ته زیاته توجه ورکړلای شي چې د پاکستان ګټه یا آمدن زیات شي. عمران خان په خپل وینا کې دا هم وویل چې وچین ته په اوسني سفر کې ورسره د چین صدر ژمنه کړې او باور یې ورکړی چې د سی پیک په پروژه کې په دویم پړاو کې به تر ټولو لویه فایده و بلوچستان ته ورکوي. خو د عمران خان پر دې خبرو هم د بلوچستان د سیاسي ګوندونو لخوا دا نیوکه کیږي چې د سی پیک په اول پړاو کې هم بلوچستان ته تر اوسه هغه برخه او ګټه نه رسیدلې د کومې چې حکومتي وعده او اعلانونه سبب وو. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د ډیوا سره اوسئ. هم د بلوچستان په تړاو غواړو چې یو بل ریپورت ولوري ته لاړ شو. تیر ورځ د بلوچستان عوامي پارټۍ په کوټه کې غونډه ترسره کړې ده او په کې د اعلی وزیر امیر قدوس بزنجو ویلي دي چې د دوی غوښتنه ده چې لږ تر لږه 15 وزارتونه ورته ورکړل شي. د دې غونډې نور تفصیل تاسو سره شریکوي د کوټې څخه د ډیوی خبریال حمید سمسور په خپل ریپورت کې.
در اغلو راپورونو لمخه د بلوچستان د سرحدي ضلع د پنجګور اوسیدونکو د ټولنیز رسنۍ فعال غړی ملک میران تیر ورځ به درک سوې دي. د دورور محمد شریف بلوچ وی او ای ډی وته ویل
4 بجې آیا ایم دروازه کټ کټ آیا پر ملک میران کو بلا لیا اس کو لے گئے اپنے ساتھی سات اور اس کا موبائل ساتھ لے گئے.
سی تیر شپه نا وخته 4 بجې د دوی کورته په دوو گاډی کې په ساده جامو کې خلک راغلل. کور ته راننه وتل پلټنې وکړې او بیا یې میران لزان سره بوتی. د د موبایل هم یوړی. د د قضیه د درش کولو لپاره والی رتبه چارواکو ته درخواست هم ورکړی دی. وبل لور ته بیا حالته په خوزدار کې هم حجی محمد حسن ادا وکړل چې د د زوی د اسلام آباد د قید اعظم پونتون د فزیکس د ام پی ال زده کوونکی وو. د جنوري پر 25مه باندې خوزدار ته د رخصتیو د تیرول لپاره دلته راغلی وو. د ده په خبره چې پرون د خوزدار په یو شخصي تعلیمي اداره ډیویژنل پبلک سکول کې ماشپین و ماشومانو ته زده کړې ورکولې. خلق راغله د یونیوی په زور باندې یوړی. د د تر اوسه پورې لا مقدمه نه ده ثبت شوی. د مکران کمشنر شبیر احمد منګل وویل چې دوی ته د میران بلوچ د کورنۍ لوري درخواست ورکړل شوی دی او د عمرستال کمشنر ته امر کړی دی چې د دې پلټنې وسی او جاج دی واخصل سي. خو تر اوسه پورې لا مقدمه نه ده درج شوی. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سازمان غړی شمس مندوخیل په دې باب ویایي.
پنجګور کې د بوکیو سړی سيدي هغه پورته کړی دی وړې دی او د غسي د قید اعظم یونیورسيټي غسي او سټوډنټ یې هغه پورته کړی دی. هغه د ماکا وسوله بلاور کې په نارکلی کې نو هغه په ادم د بلوچستان سټوډنټ سی او هغه الته دوی تفتیش شروع سو چې دا کوم خلګې وړې دي دا باید سي عدالتولو وراړي او په عدالتو ته ښکارا کې کچري دا ثبوتونه د دوی کومل ځان ګورنمنت دی پر دوی وایوشتل پیدا بشک سزا ورک د پاکستان د عین سیدا د خلاف ورزيده سیدا خلک بغیر بې پښتني پورته کوي او بیا یوړي په کلو کلو سیدی هغه نه کاریز د دوی عدالتو لوراړي په دې ځخه خلکو نور نفرتونه پیدا کاږي.
د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ چې د ژمي پر مهال باندې د بيدرکسو خلکو کيم کراچي توړي د وی او ای ډي وته ویل چې د بلوچستان په نورو سیمو کې هم عملیات روان دي او ځوانان بيدرک کړي دي خو نور تفصيله ورنکړي. پر ټولنیزو پاڼو باندې هم د ملک میران بلوچ او د حفیظ الله بلوچ د راخوش کېدو غوښتنه کوي. حمید سمسور وی او ای ډي وا کوټه.
وی وی او وی دیوا
قدمونه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستوري مشي دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زمونږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستي او تازه خبرونه او ریپورتونه تا وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
د امریکا غږ دی ودا تاسو د غ خبرونه د واشنگتن ډي سي د استډیو څخه ګوري او اوري. زو د افغانستان او امریکای په لور یو بل خبر ولوري ته چې د سنت کام مشر مايكل کاريلا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د منظم کیدو خبر ورکړی دی او دا یو لوی ګواخ بلل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن نومول شوی د جنرال په افغانستان کې د داعش زپلو لپاره په یو استمایه غونډه کې له طالبانو سره د همکاري د احتمال یا امکاناتو څرګندونه هم کړې ده. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې ساسو لپاره زموږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی دی په ګډه سره واورو او وګورو.
د ملګرو ملتونو ترڅنګ د امریکا اهم لوړ پوړي چارواکي هم وایي افغان طالبانو د القاعده سره اړیکې ندي ماتې کړې او داعش هم په دغه هیواد کې یو خطرناک ډله ده. لیفټنن جنرال مایک کوریلا څوک چې د صدر جو بایدن لخوا د امریکا د پوز مرکزی کمانډر په توګه نومول شوی ویلي افغانستان کې نړیوالې او سیمایي زیاتره هغه ډلې بیا ژوندې کیږي.
څنګه چې تاسو هم په ګوته کړل یو چلنج د القاعده او داعش نه کورنی امنیت یعنی د امریکا سلامتیا ته خطر دی. دوی یو وار بیا منظم کیږي. طالبانو د القاعده سره اړیکې نه دي ماتې کړې. د باګرام او پولیچرخي جیلونو څخه د داعش او القاعده د بندیانو کوچګیدلو وروسته د دوی د منظم کیدلو عمل روان دی. دوی په امریکا د برید خواهش هم لري او دغه صلاحیت یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی.
خو د افغان طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی وی او ای ډی وته ویلي داعش خراسان او نور ډلې افغانستان کې شتون نه لري.
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده اسلامي امارت د حاکمیت نه مخکې هم داعش په نامه یو ډله هغه د افغانستان په بازو برخو کې شتون درلود او هغوی د بازو اهل قوله طرفه حمایه کیدل. نو اسلامي امارت د هغوی په خلاف ډېر په جدیت سره ګامونه پورته کړي دي او فلحال د افغانستان په سطحه هغوی په هیڅ یوه نقطه کې هم ښکاره حضور نه لري.
آیا القاعده او داعش په مستقبل کې یو کې دیشي؟ د وی او ای ډیوا همکارې سمینا احسن دا پوښتنه د سیډونکو مایکل کوګل مین نه کړې ده.
Well, certainly one would not expect Al-Qaeda and ISIS to come together just because they do have a bitter rivalry.
دا تمنه شي کې د Al-Qaeda او داعش یو بل ته نږدې شي. په یو کاروبار کې هم کډو ملګری سره جدا شي نو بیا نشي را یو ځای کېدلی. خو زه به دا امکان رد هم نه کړم. په تیرو کلونو کې داسې شوي چې Al-Qaeda داعش د ملګری کېدو د پاره وړاندیز کړی، خو هغه وخت داعش په دې کې دلچسپي نه درلوده. خو اوس حالات بدل شوي. داعش په مندني ختیځ کې خپل خلافت بایللی او Al-Qaeda هم په تیرو دوه کالو کې په دفاعي پوزیشن کې راغلی ده. نو یو ځای کېدل به دواړو د پاره ګټور وي. ضروري نه ده چې داسې وشي، خو که وشول نو وخت به اخلي او دا به د ټول نړۍ په شمول د امریکا د ثبات، امنیت او ترهګرۍ په لړ کې ولوې خطر وي. خو په موجوده وخت کې زه داسې امکانات نه وینم.
ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې ویلي د اسامه بن لادن زوی عبد الله بن لادن 13 اکتوبر میاشت کې افغانستان کې د طالبانو سره لیدل دي. بلخوا د امریکا حکومت د داعش ډلې یو مشر ثناء الله غفاری په اړه د معلوماتو ورکولو په سر د $10 میلیون انعام اعلان کړی دی. د امریکا د بارانو چارو وزارت ویلي د غتن په جون 2020 کې د مشر جوړ شوی او افغانستان کې د بریدونو او د ډلې لپاره د فنډ زرا غونډولو ذمہوار دی. لیفټنټ جنرال مایک کوریلا د سینټ کمیټې ته د ترهګرو ډلو په ضد د پاکستان سره د همکارۍ خبره هم کړې ده.
Senator, we have not always seen
مونږ چرې هم پاکستان سره په سترګو کې سترګې نه دی ورکړې. اوس غنم چې پر تشددتون لارو ډلو او د سیمې د استحکام لپاره زمونږه ګټي شریکې دي. تحریک طالبان پاکستان تر ټولو زیاته پر تشدد ډله ده چې پاکستان ته نیخ په نیغه خطر ده. د دې نه علاوه دا چې په افغانستان کې انساني بحران پاکستان خوا ته د افغانانو د کډوالې خطرې جوړوي. نو زما په فکر په ممکنه توګه داسې شریک مفادات شته چې پرې مونږه کار کولی شو.
په افغانستان کې د طالبانو د قبضې شپږ میاشتې پوره کېدو ته نږدې دي او طالبان هڅه کوي چې نړۍ یې په رسمیت ومني. خو نړۍ او د بشري حقوقو ډلې ترې د ښځو د حقوقو د سرغړونو او درولو غوښتنه کوي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
بیا هم د افغانستان په تړاو وزو د یو بل مهمه روغتیایی ریپورت ولوري. ته په افغانستان کې د کووید 19 یا کورونا د درملنې لپاره جوړ شوي 38 مرکزونو کې یوازې 15 مرکزونه داسې دي چې هغه کې ډاکټران، دوایانې او نورې اسانتیاوې نشته او له دې کبله بندې شوې دي. دا صورتحال په داسې وخت کې رامخته شوی دی چې د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي چې په تیرونی کې د کووید رامخته شوي ناروغانو کې تر وشپی تفیصد پوری زیادتوالی لیدل کیگی. رازی چه تفصیلی ده دیوی همکار ارباب محمود علی سخپه ده ویدیوی ریپورت کی پگر سر و گرو.
ده افغانستان کابل خار که ده کووید 19 ده ناروغانو ده درملن یا علاج لپاره افغان جاپان کمیونیکیبل دیزیز به نامه یو هسپتال ده. که هر سپه کابل که ده شپی او ورزی یو شان یخنی ده، خود دې هسپتال سره یوازې دومره تیل دي چې د شپې هسپتال ګرم ساتلی شي. د هسپتال مشر ډاکټر محمد ګل لیوال وای ناروغان په ډیرو کمبلو کې ګرم ساتي.
وی فیسټ ود ډیفیکلټ سچویشن.
موږ داسې مشکل سره مخ یو چې دلته کې د اکسیجن، دوایانو او په هسپتال کې د کارونکو نورو شیانو کمې ده. زموږ د هسپتال کارکونکو د تیرو درې میاشتو نه تنخواه هم نه ده اغستې.
دا د سلو کټونو یا بسترو هسپتال دی او د کووید 19 د مریضانو په وجه سل په سله ډک وی. ډاکټر لیوال وایي د تیرو دوه اونو راهسې هر ورځ د لسونه تر د 12 پورې نوې مریضان هسپتال کې داخلوي او په هسپتال کې اوس صورتحال یو د بلې ورځې زیات بد تروان دی. د تیر دوه لسیزو راهیسې د افغانستان صحي ډانچه کلهمه په نړیوال امداد ولاړه وه او د امریکې په مشرۍ کې د خارجیانو بدنظمۍ سره د وتلو وروستو د طالبانو د وخت ترلاسه کولو سره صحي نظام په ځای کې ناستلو. د لس بلیون ډالرو پورې د هیواد د پیسو کنګل کېدو او د مالي مرستو د ځنډېدلو په وجه د افغانستان اقتصاد د منځه تللی دی. د عامې روغتیا وزارت کې تر 200 پورې خلک کار کوي. دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې خو بیا هم خپلو کارونو ته ورځي. د طالبانو انتظامیه وایي خلک د ویکسین په اړه اندېښنې لري خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته ویکسین ورسوي. طالبانو د جماعتونو، ملایانو او د ویکسین لګولو لپاره د ګرځنده کلینیکونو یو کمپین شروع کړی او غواړي زیات خلک ویکسین ولګوي. د عامې روغتیا د وزارت وایان ډاکټر جاوید حاضر وای دوی سره د کووید ویکسین پراته دي.
Right now up to 3.5 million doses.
دا وخت مونږ سره تر د 15 لک پورې ویکسین موجود دي او نور ملکونو او ادارو مونږ سره جمعنې کړې دي چې پراتونکو کې به 85 لک ویکسین نور هم راکوي.
تر دې وخت پورې د افغانستان په 18 ملیون خلکو کې یوازې 20% خلکو ته ویکسین لګول شوې ده او هغه هم د جانسن اینڈ جانسن ویکسین رومبنه ډوز یا خوراک دی. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
The UTEL satellite frequency SAP, Aviabi, Channel Yosel 3.
Ahar Auraz, Sali Rishsata.
دلی وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو د خبرونی په دې ځای کې واښ شوې ده. مطبوعاتو ته د کتنې او د واشنگتن پوسټ یو مقاله چې نومیالی او وتلی خبريال حمید میر لیکلی ده د افغان طالبانو په اړوند چې پاکستان تر دې دمه د افغان طالبانو سره کوم مرستې کړې خو په بدل کې آیا پاکستان ته کومه ګټه تر اوسه رسیدلې او کنه. په دې یو دلچسپ مقاله ده راځي چې د مخاله په ګډه سره واورو چې ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب تیار کړی ده او راخیستې ده.
مضمون خور شوی دی، د مضمون سره خط دی. افغان طالبانو سره د پاکستان مرسته ملګرتیا د پاکستان د پاره سودمنده او نه خطا. حامد میر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په کابل د افغان طالبانو د عملدارۍ په قائمېدو پاکستان کې خلکو سره سره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ډیره خوشحالي ښکاره کړې وه. مضمون لیکي چې تفسیرنګاران د تیرو سو کلونو راسي پاکستان باندې طالبانو سره د پټ پناه ملاتړ کولو تورونه لګي خو پاکستان د ډیری مدینه دا تورونه ردوي او افغانستان کې خپل کردار دنیا ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکې د یو اهم اتحادي په حیثیت ښکاره کړې ده. د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس عمران خان په خپل هغه ټول هر څه تصدیق کړ سچې په پاکستان باندې د افغانستان په معاملې کې تنقید کوونکو ویل او لیکل. حامد میر خپل مضمون کې لیکي چې د عمران خان د حکومت دا پوخ یقینو چې افغان طالبان په کابل کې په اقتدار کې پراتلو د پاکستان دوه کارونه لازمن کوي. یو خدا چې هغه جنگیالي به پاکستان ته حواله کوي چې دا وخت په افغانستان کې پراته دي او پاکستان کې دننه د پاکستان په فوج خونړی حمله کوي او دویمه دا چې پاکستان سره به زړه سرحدي لانجه غوسه کی. خو افغان طالبانو تر دې د مپورې دا یو کار هم لانه دی کړی او غالبا چې همدا وجه ده چې پاکستان تر اوسه پورې د افغان طالبانو حکومت نه تسلیموي. مضمون زیاتوي چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د تعلقاتو کې پروت لوی خنډ تحریک طالبان پاکستان دی چې پاکستان کې دننه جنگ توت کړی دی او د افغان طالبانو نږدې ملګري او انډیوالان دي. پاکستان په دې کوشش کې دی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ کولو نه ورستو کی. په کابل د افغان طالبانو د قبضې کې دونه پس د پاکستان اعلی رتبه چارواکي ټي ټي پي ته په دې شرط معافی ورکولو ته راضي شوي وو چې دوی وسلې غزار کی او د پاکستان آئین اومني. په 13 نومبر کې ټي ټي پي خفیه خبرو کولو ته تیار شو او د یوې میاشتې د پاره دزبندي هم اومنله، او چې کله د پاکستان حکومت ټي ټي پي سره د خبرو اترو نوې دور شروع کو، نو حامد میر لیکي چې ما دغه وخت خپل تحریرونو کې خوازه لیکلی وو چې دا د پاکستان د حکومت ټي ټي پي سره اومزلی خبرې اترې دي. د پاکستان چې دی ګوند سره کمی وړاندینې شپږ لوزنامې شوي وي، هغه هم ابس ثابت شوي دي. ټي ټي پي په خبرو کې د خپل سختو شرطونو یو اوږد فهرست وړاندې کو چې پکې د ټي ټي پي د لوی شمیر قیدیانو خوشي کول مطالبه شوي وه. ٹی ٹی پی په یو درم ملک کې د خپل یو سیاسي دفتر پرانستو اعلان هم کړی وی. حامد میر لیکي چې د دې دفتر پرانستو د یو داسي تنظیم تسلیمی دلوي چې پاکستان کې غیر قانونه ګرځولې شوی دی. پاکستان سره خبرو کې د ٹی ٹی پی د ناستو نمائندگانو دا مطالبه د پاکستان د پاره د سخت سرخوگی باعث وا کم چې دوی پاکستان کې د شریعت د نفاذ په لړ کې کړی دا. د دې مطلب دا شو چې ٹی ٹی پی د پاکستان موجوده آئین نه تسلیمي کم چې د جمهوری اصولو په بنیاد جوړ دی. پارلیمان کې ناستو مخالفه سیاسي پارټو حکومت نه ٹی ٹی پی سره د شبو خبرو اترو د تفصیلاتو ښکارا کولو مطالبه کړی دا. حامد میر واشنگتن پوسټ کې د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د 13 دسمبر په لسم تاریخ ٹی ٹی پی د ډزبندۍ ختمولو سره د پاکستان په فوج بیا حملې شروع کړې دي. د پاکستان فوج د افغانستان دننه د ٹی ٹی پی د مشرانو په ډرون د ویشتو کوشش کړې ده، خو ٹی ٹی پی د دې په جواب کې اسلام آباد کې خونړۍ حملې کړې دي او حکومت پاکستان ته دا پیغام ورکړی دی چې دوی د پاکستان د خارونو دننه ګوریلا جنگ هم شروع کولای شي. حکومت د نورو حفاظتي مسلو د فشار له سببه ٹی ٹی پی سره بیا د خبرو شروع کولو فیصله کړې ده، خو د دې لاس نتیجه نه دراوتی ځکه چې افغان طالبانو په دې معاملې کې خپل دلچسپي پرې خو دي. تر څو پورې چې د سرحدي لانجې تعلق دی، نو نوی افغان حکومت په دې معاملې د پاکستان په فکر مندو ځان کون کړی دی. افغان طالبانو خو په ښکاره د ډیورنډ د کرښې د نه منلو اعلان کړی دی. افغان طالبان دا د پیرنګي د ظالم حکومت یو بې انصافه او ظالم اقدام بلي چې له عمله د ډیورنډ دواړو غاړو ته پراته پښتانه دوه پړقه شوي دي. افغان طالبانو په سرحد د پاکستان د فوج د نقل و حرکت د محدوده کولو دپاره هم د دیرشو اضافي چوکو جوړولو اعلان کړی دی. قصه کوتا چې افغان طالبان په پاکستان نه ادبار دي او دوی اوس ایران او هندوستان سره د غوږ جنگولو په تکل کې دي.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د سیمې ولوري تاسو کې وای چې په پاکستان او خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او د دې ترڅنګ د نامعلومه کسانو لخوا خلکو د تا اګواخونه ورکول کیږي او روزګارونو څخه منی کړ کیږي او د کار د سخت اندېښنې وړ دی. وسلواله ډلې دغه ثابتوي چې دوی هم په دغه سیمو کې شتول لري. څو ورځې وړاندې په خیبر جمرود بازار کې د نامعلومه کسانو لخوا یو نایي باندې ډزې شوې دي او د ډزو نه وروسته ورته یو کاغذ خودل شوی و چې هغه کې د ګیرې د خریلو او حاجتونو نه کولو خبره پکې شوې ده. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې فرید شینواری را لېږلی دی په کډه سره واورو.
د خیبر سیمې په جمرود بازار کې څو ورځې وړاندې د نامعلومه وسلوالو لخوا د یو نایي په دوکان ډزې کولو او هغه ته ګواښونه ورکولو وروسته په ځایي خلکو کې ویره خوره شوې او دغه عمل مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. خو څېړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو واکې راتلو نه پس د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو له اړخه خلکو ته لړکې ورکول، کاغذونه لړکول او د کلنګونو اخیستلو لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. په جمرود بازار کې د یاد دکان نایي عظمت الله وی ویډي وتوای په دوی باندې ډزې د نامعلومه کسانو لخوا د شپې په 8:30 بجې وشولې.
دا دکان ګلو بس ایرور نه ډز وکړو، دکان تر اندر کوشش نه بهر نه ډز وکړو او بس لاړو مخه پټو مور څه کول باندې تو خیر دا ټیم نه خاص دا چې څه کوم نو نه لیدل ولا نو ټریفیک والو حالې چې ورکوډې چې دغه ته یو درې چې کاغذ وې څه کاغذ نو نه پنه موهرونه چې سیمو نه پنه مو خالي دي لیکلو دي بس کار باندې کیدا چې تمه
د ځای پولیسو تر مخه د ډز وروسته دوو کسانو نایتا په ورکړل شوی یو لیکلی چټی کې ګواخ کړی دی چې د ګيري خرولو او حجامتونو نه لاس وخلی غنی د سختو نتیجو سره به مخ شي. د دې ترڅنګ پروس کال هم د پیښور سره لګیدلې 400 سیمه کې د یو نایتا د ځینی کسانو لخوا د حجامتونو نه د لاس اخشتو خبرداري ورکړل شوی وو. د جمرو تحصیل د پولیسو تاړې مشر یا ایس ایچ او اکبر افریدای وی وی ډی وتاوی دوی د غپی خطای دوی او پلټنې هم روانې دي.
بالکل سټیشن شروع دی اف ای آر هم شوې او ان شاء الله تعالی چې کیس مزر حل کیږي کله انویسټیګیشن کمپلیټ شي تر بل یو کیسه مونږ نشو کولای دا خپل ټیمونه ته لګي نو هغه چې کله ریزلټ راوځي ولې به کلیر کوو په دوړو مومنټونو مونږ لګي او چا د خپل ذاتيات دي کدا ته هر ګرو دي مونږ سره دا څه چې دا کم لیکي شي یو کنه دا د پکاچا پین شي یو نو په دا باندې شروع ان شاء الله تعالی چې الله به په خیر کې چې کله ریزلټ وشته تر ټول اوپن کوو به خپل به ته پته ولګي.
په کال 2009 لسم کې هم په سوات او ځینی نورو سیمو کې د تحریک طالبانو پاکستان ډلې خلکو ته په داسې وخت کې غواخونه ورکړیو کله چې دوی دلته په منظمه توګه موجودو چې د ګيري خرولو او حجامتونو نه دی ډډه وکړي. د پیښور په هنتون د جرنالیزم څنګه استاد او څیړونکو ډاکټر سید عرفان شپ یو ویډیو وتوای په افغانستان کې موجود ترهګرو ډلو ته د طالبانو په واکه راتلو نه پس حوصله او ډاډګرنه میلاو شوې ده.
نو دا صرف علاقې خپل مبارزه مخې وړنی خبره نه ده بلکې هغه ته د فاینانسزم ضرورت ده، د پیسو هم ضرورت دی هغه لپاره. نو مونږ کتلی دي چې کله هم دا سې علاقو کې مطلب ترهګری زیاتیږي نو هغه سرا سرا درکې شوې هغه سرا سرا کوم غواګانې دي خلک دې درکه کوون شو د پیسو لپاره خلکو پرونو کې چټونه غورځون شولو ته دوره دوره پیسې راوړي. یدنه علاوه کوم دي دا سه د میوزیک سنټر په مخ کې کوم دا 14 کې دن شولې نو دا ټول استوز په مخ راځي موږ سره.
څیړونکو وایي د خیبر پختونخوا او په قبایلی سیمه کې په داسې حال کې د ترهګرۍ پیښې خلکو ته دړکې ورکول، د ټلیفون د لارې کلنګونه اخشتل او نایان د حجامتونو نه منې کولو پیښې زیاتې شوې چې کله نه د تیر کال اگست په میاشت کې په افغانستان کې طالبان په واکه راغلي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د امریکا غږ دیوا د خبرونه دوام لري او بیا هم زو د سیمې ولوري ته پیښور کې د اسلامي کالج کې د پوهنتون یا د پښتون سټوډنټس فدرېشن لخوا په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړ. د زده کوونکو وینا ده چې په کال 1940 یم کې په دې تنظیمونو د پوځي عامر جنرال ضیاءالحق لخوا بندیز لګول شوی و او تر دې دمه دوی د خپل عیني حق څخه محروم ساتل شوی دی. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې د پیښور څخه د دیوا خبریال عبدالرزاق څخه په ګډه سره واورو.
د پیښور اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتون زده کوونکو د سازمان یا پښتون سټوډنټس فدرېشن په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د اتحادیې بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړو. د دوی ویناو چې په تعلیمي ادارو کې په دغه اتحادیې بندیز د کوونکو د خپل آئینی حق څخه محروم کړی دی.
آئین کې چې کم شک نمبر 17 دی ولسم شک هغه دا وایي چې پټولنه کې څومره هم خلک دي څومره هم شهريان دي هغه دا حق لري چې هغه خپل کې سره اسوسییشنز او یونینز جوړ کړي، مطلب په یو اتفاق شي څومره هم پېښې دي پټولنه کې هغه خپل یونینز جوړ کړي دي د دې ته څومره قسمه مسالې را پیخيږي یا سټانس وي هغه د دې یو اجتماعي عکاسي کوي. نو دغه رنګ ځکون کوله هم پکار دي چې د دې دا یونین بحال کړی شي. دې باندې چې کم منديز لګیدل سندھ حکومت دا غینا یو بل پاس کړو او دا ځکون کو چې کم یونین دی دای بحال کړو. نو موږ دا پښتونخوا حکومت دا چارواکو نه هم دا مطالبه کوو چې اغیم زر تر زر دا سټوډنټ یونین د بحالۍ لپاره اقدامات وکړي.
د احتجاج کوونکو وینا و په تعلیمي ادارو کې د ځکونکو په اتحادیه یا سټوډنټس یونین په کال 1940 کې د فروری په 9 نیټه د هغه وخت پوځي امیر جنرال ضیاءالحق بندیز لګولې وو.
مخکې چې به طالبان او تاسو مسله وانه دا غوي غږ به سټوډنټ یونین پورته کو، خو چونکی دا بده مرغه سټوډنټ یونین باندې بین لګېدلې دي، ورځ تر ورځ فیسونه زیاتېږي او د هغې زور غونډ سټوډنټانو لځي په هغې باندې هغه شانتې خبره نه کېږي، ځکه چې ادارې څه فورم موږ له نه دي را کړی چې موږ په هغې خبر وکړو. افسران داسې راشي چې هغوی خپلې منمانی کوي خو د هغوی مخنیوی نه کېږي. دغه ډېره مهمه خبره ده چې دلته انتها پسندي، مذهبي انتها پسندي زیاتېږي، تنګ نظری زیاتېږي. نو دا چې یو سیاسي ماحول په یو اداره کې را جوړ کړی شي، نو دی د سټوډنټ یونین به د خلک د ذهن به د خلکو لږ فراغ شي.
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر شانواز خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي، جنرال ضیاءالحق په سټوډنټس یونین د بندیز جواز په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو ترمنځ د تشدد پیښې ګرځولې وي. دی وایي هم مقصد یې جمهوري نظام کمزوری کول وو، ځکه چې د هغه وخت په پرتله اوس په تعلیمي ادارو کې د تشدد پیښې زیاتې مخې ته راځي.
دلته د بدمرغه په اویاو کالو کې چې دلته کومه هم په دې ملکي پالیسي جوړه شوې ده، هغه د سیاست او د اولس د پوهې په ضد باندې جوړه شوې ده. دلته څه قوتونه یې نه غواړي چې خلک سیاسي تور پوهه حاصل کړي، ځکه دغه سیاسي پوهه د هغو د اقتدار او دغه هغو د اختیار په ضد باندې ځي. چیرې اوس هم موږ په هغه سیاسي مترقي ګوندونو کې چې کوم لیډرشپ وینو، چې کوم ډېر وایبرنٹ لیډرشپ ته چې ډېر لوی کردار ادا کوي، هغه هم د هغه سټوډنټ یونین نه راوتلې ده. نو د دغه اثر په دغه سیاسي ګوندونو باندې بیا مجموعي طور په دغه جمهوریت نظام باندې پریوته ده.
په دغه موقع احتجاج کوونکو د سټوډنټس یونین د بحالۍ لپاره لاریون هم ویستو. د زده کوونکو ویناوه که حکومت د دوی غوښتنه ونه منله، نو ډېر ضربا اسلام آباد ته لاریون وکړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زو دا محل د اسلام آباد او لاهور ولوري ته چې دی چې په دواړو خارونو کې او په ګرده هیواد کې د بیلابیلو تعلیمي ادارو طالب علمانو یا محصلین په طلبه تنظیمونو باندې د لګیدلې بندیزونو لری کولو او په تعلیمي ادارو کې د امنیتي ادارو د مداخلت یا لاسوهنې ختمولو پر ضد احتجاجي مظاهری کړي دي. دوی نورې څه غوښتنې درلودلې. راځئ چې دا ټول په ګډه سره په دغه ریپورت کې چې د اسلام آباد څخه ارشد حسین او وقار احمد په ګډه سره تیار کړی دی وګورو.
دا زده کوونکي په هیواد کې په طلبه یونین باندې د بندیز ختمولو او په ګرد هیواد کې د طلبه یونین د انتخاباتو غوښتنې کوي. دی د خپل غوښتنو په حق کې د اسلام آباد نېشنل پریس کلب نه د سوپر مارکیټ پورې یو لاروین هم اوخکو.
38 سال هو چکه هه آج کې روز
اته دیش کال اوشول. دا د دې هواد د ځوان کول سره ډیر ظلم دی چې اغه د خپل جمهوریت غږ پورته کولو کومه اداره نه لري.
جمهوریت رائے کا اظهار کرنے کا
دی د تعلیمی ادارو د نشکارې بندولو او د دې ترڅنګ په تعلیمی ادارو کې د امنیتی ځواکونو د مداخلت ختمولو او د تعلیمی ادارو څخه د لا درک کړی شو طالب علمانو د خوشی کولو غوښتنه کوي.
کوئی اکاؤنٹیبلیټی نه ایه، چاہے هراسمنٹ هو چاہے فیس هایکس هو.
که هغه د طالب علمانو په جنسي توګه ویرول وی، په فیسونو کې اضافه وی، د تعلیمی ادارو د ننه د امنیتی ادارو مداخلت وی، او که هغه د تعلیمی ادارو څخه د طالب علمانو په زور لا درک کول وی، په دې ټولو چارو کې د انتظامی سره هیڅ احتساب نه کیږي. ځکه موږ په تعلیمی ادارو کې د طلبه یونینز په حالي غواړو.
په پاکستان کې هر کال د پروګرسیو سټوډنټ الاینس لخوا د فروری 9 نیټه په تعلیمی ادارو کې په طلبه یونین او تنظیمونو د بندیز ختمولو د ورځې په توګه منځل کیږي.
دا ډیر زیات ضروری ده چې سټوډنټ په سیاست کې راشي، او هغه د پر سټوډنټ یونین چې ټوله موثره او ټوله بهترین لار ده، او موږ دا مطالبه هم دلته کې دا چې سټوډنټ یونین چې بحال کړی شي، د پرایوټایزیشن د یونیورسيټانو دی ختم کړی شي.
دا بندیز د نن نه اته دیرش کال مخکې د پخوانی عامر جنرال ضیاءالحق په دور کې لګول شوی وو.
9 فروری هغه ورځ په کوم ورځ چې یو ډیکټیټر ضیاءالحق دلته طلبه یونین باندې پابندی لګولې وه، دا غي مقصد دا سو چې کوم د گراس روټ نه کوم سیا د مډل کلاس علاقان او جنکه سیاسي تربیت به چرای کومینوستو کې کېدو پاغي پابندي ولګوله او سیاست مکمل ایکسکلوسیو کړو او الیټ کلاس طبقه ته پرې خوړو چې داغه نقصانات اوس مونږ ګورو چې نمائندگان د عوامي ناراضي
د همکار وقار احمد سره ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشې نه خپل ماشومانو ساتي او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې. ډیره مننه.
د دې ویګرانو لیدونکو او ریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهم ریپورتونه هم لرو چې غواړو تاسو سره وار په وار شامل کوزو د پیښور ولوري ته چیرې چې یوې خزه د نارینه اولاد د نشټوالي لکبلا د یو پیر په وینا په سر کې میخ ټک وهلې دی چې د سره به نارینه اولاد پیدا شي ګواکې پولیس وایي چې د پیښې پلټنې روان دي او د خزه د کورنۍ او همدارز د پیر معلومولو لپاره ځانګړي ټیم هم جوړ کړي. راځي چې نور حالې د پیښور څخه د ارشد مومن په ریپورت کې وګورو.
د پیښور لارج د هسپتال ته څلور ورځې وړاندې یو زخمي خزه راغلی و چې په سر کې میخ ښخ شوی و. د هسپتال انتظامی وای خزی ورته د میخ ته خخیدو پړه درې بیلابلې خبرې کړې دي. یو دا چې په دیوال کې میخ ټکو او په تمبه دو سره سر کې په تیزه سره ننوت او بل دا چې راغورځېدلې او په سر کې میخ ننوتې او دریم چې یو پیر ورته ویلو چې سر کې میخ ټکوي نو نارینه اولاد به وشي.
یو پیر ماته دا ویلو چې را تخپل سر کې میخ ټکوانو استا به کوم نه میل بیبی یعنی ماشوم الګ بته دا شيستا نو دا دری ډیفرنٹ خبرې لري کړې دي. اوس د کی ایز ا هاسپټل سپوکسمن زدا نشم ویل چې د کی کومه یو خبره ټیک ته خدا دې دری ډیفرنٹ سټوري یعنی هغه خپل ځان باره کې او دا سر کې کوم نه اختلاف هغه باره کې بیان کړي.
پولیس وایي دغه خزه د کورنۍ پانه لا هم معلومات نه دي ترلاسه شوی چې د کوم ځای اوسیدونکو دي او د کوم پیر په وینا سر کې میخ ټکو هلې. خود پیښور پولیس وای د پیخي حراله خيزه پلټنه کوي او د عمل کې ککړتران به د قانون منګولو تسپاري.
نو بالکل دا سوشل میډیا باندې رپورت شو چې یو زنانه وا اغي سره دا ټوله واقعیا پیښه و. اې په هغه کې بیا سی سی پی او پېښور چې کوم دی طرف یو ټیم کانسټیټیوټ شو چې کوم ایس پی سی ټی دی اې په دا ټاسک حواله شو چې دا ټول انکوایر کی او دا زنانه چې کومه د ریکور هم شي او پلس دې کې کم دا کس انوالوډ و نو هغه هم چیرونه ولې شو آیت دې کوم سزا ده نو سخت نه سخت سزا ورته ملو شي.
د دغه خزي پاړه ویل کیږي چې ټولې نونه وي او د نارینه بچو د پاره د پیر دغه ټوټه باندې عمل کړي چې سر یې زخمی شوی او په زخمی حالت کې روغتون ته راوړل شوی و. د هسپتال چارواکو دی وته دا هم ویل چې د خزي خوند د نارینه اولاد لوجې دوه مواده هم کړي. د نفسیاتی ناروغو ماهران وای په کورونو کې خزي د ډیرو د بونو سره مخ وي او بیا په خاص کر د نارینه اولاد لپاره د ټولنې او خاندان لخوا د فشار سره مخ وي د کوم سره چې زهنی د بو زیاتیږي او اکثر له خزي په دغه سي انتهایی اقدام پورته کولو مجبور شي.
سیویر ډیپریشن کې خوندا وی کنه اول خو دی سوسایډل اٹمپټس دې کې ډیر سیوا وی ما چې سم ریکس اس کتلې په ډیپریشن کې زدا وی هیستری وګورم نو هغه کې زیات تر دې سپیشن وی چې سوسایډل ټاټس وی د دې وجه دې کنه چې مطلب هغه میډیسن اخري یا مطلب بل څه ځان سره مطلب څه دې دغه کې کنه ځان ته نقصان رسې خامخا چې انسان ګره مطلب پاره باندې پریشر راشي چې تاسو ځوی نه یې کنه او نو تاسو موږ د کور نو باسو یا با طلاق درکو یا بل خزو کو نو انسان باندې
سبا ګول وای په کورونو کې ډېر خزي داسې دي چې د خوندانو لخوا او یا د خاندان کوم بلغړي لخوا د نارینه اولاد دباو د کور نه بهر وتلو اجازه نه ترلاسه کېدو او نور یو شمیر بندیزونو سره ژوند تیروي چې اکثر له ذهني دباو ښکار شي او د ځان وجنې او یا ځان ته بل کوم تکلیف رسولو سبب وګرځي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
چې په ازادۍ
او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د یونیسف ادارې تر مخه پاکستان کې د 50% د اتلس کالو نه کم عمر ماشومان او فعالان د دوی د حقونو تحفظ لپاره حکومتي کمیشن جوړ کړی دی، خو بیا هم دغه کمیشن وایي چې د ادارو کې دوی سره قانوني واک باوجود ولې د ماشومانو تحفظ کې مشکلات لري. اولې هیواد کې هر کال غیر سرکاري شمیرې ښیي چې د ماشومانو پر ضد د جنسي تشدد د نورو جرمونو او داسې نور جرمونو په هیواد کې زیاتیږي. راځئ چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې چې سادیه قاسم شاه تیار کړی دی.
د پاکستان حکومت د کال 2018 نه اعلان شوی د ماشومانو حقونو کمیشن چې کال 2020 کې کار هم شروع کړی، تر اوسه د ماشومانو د حقونو د تحفظ په هکله زیاتره د آگاهی کار کړی. او همدغه لړکی دغه کمیشن د پیښور پریس کلب کې هم وروستو کې یو مطبوعاتي کانفرنس کړی. په دغه موقع د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون بیرسټر محمد علی سیف وویل د حکومت سره سره د ماشومانو د حقونو تحفظ او د هغوی تربیت ذمہواری په مور او پلار هم ده.
د والدین ذمہ داری ټولو کې لویا ده. د والدین بنیادی ذمہ داری دا چې خپل بچو له د تحفظ یو ماحول ورکی او د تربیت ماحول یو کی. خو په دې سلسله کې د بدقسمتۍ نمونګه د لیدلې دي او دا مونږ ته تجربه شوه دا چې دا کم ماشومان په دې لارو کوسو کې خیر غواړي، په سړکونو په چوکونو کې خیرونه غواړي، په دې کې د ډیرو ماشومانو سرپرستی او دغه چې دا د خددي په شابانې خپل مور او پلار ویږي په دا کارونم کې یغي په خیر غواړي.
خود دغه حکومتي کمیشن چې نه وازي د ماشومانو د حقونو په حق له آگاهی خورول او پالیسی سازي کې حکومت ته سلا او مشوره ورکول دي، یو مهم کار د ماشومانو د حقونو سرغړاونو په حق له شکایت اوریدل او د یو سیول عدالت په شان د داسې سرغړاونو پر ضد قانوني کاروایی کول هم دي. خود دی ادارې د ویب سایټ یا د ویب پاڼې تر مخه تر اوسه دوی صرف یو کم دیرش داسې قسمه شکایت اوریدلې دي. په دې هکله د دې کمیشن یو غړی جواد الله وای د ماشومانو د حقونو تحفظ صرف د یو ادارې یا د یو کس سیموالی نه ده، په کار ده ټوله ټولنه د ماشومانو پر ضد کیدونکې د تشدد مخنیوي او د دې سرغړونو پر ضد متحرک شي.
موږ سره ګورمنټ ډپارټمنټ هم شته، دی رپار ریسپانسیبل خود وشي زونه نشته. یو دا ده چې هغه سره resources nishta in terms of human resources, in terms of even monitoring the situation. Lagita parum sarata se mechanism develop kol pakar di jum community engage ku community committee engage ku jum da maashire hum yo haq te
khuda maashmano da hakuno tahfuz la para karkon ke imran takkar wai ka pakami ya subai sata bande da maashmano hakuno tahfuz la para کمیشن جوړ دی او دا دواړه د قانون سازی د لارې جوړ دی، خو دوی هغه رول په اسانه نه لوبوي د کوم لپاره دا کمیشن جوړ شوی وي. اکثر د مالی وسیلو نشټوالي له وجې دا اداري غیر موثره پاتې شي.
پیسې دې ته کته سمره کول قانون جوړ کې بهترین قانون جوړ کې درشان سمره ادارې چې جوړې نو جوړې کا، خو چې دا غیر لپاره تاسو ر بجټ دی ریکوارډ بجټ دی قانون
فعالان وی پاکستان کې د قوانین د لارې د ماشومانو د حقونو د تحفظ لپاره کم ادارې جوړې شوي، هغوی د مالی وسیلو کمی له وجې د رسایی استعداد او د عملداری غټ مسایل سره مخ دي. کیمرمن هاشم علی سلا، سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
مطبوعاتي ريپورتونو تر مخه کال 2019 کې د سند صوبې غاټوکي سیمه کې د یو شخصي اسکول مالک او هلتا استاد نوتن لال باندې د دویم جماعت یا ټولګیز د کوون کې د مذهب د سپکاوي تور لګولې وو او بیا هغه پولیس گرفتار شو کړی وو. عدالتي پریکړې ته غبرګون کې د هندو اقلیت تنظیم آل پاکستان هندو پنچایت ناخوخي څرګنده کړې ده. راځي چې دغه تفصیل واورو د پیر ولا چاپ ریپورت کې.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه کال 2019 کې د یو شخصي سکول مالک نوتلال باندې د اغه د سکول د دویم جمعه د کوون کې د پیغمبر اسلام د سپکاوي تور لګولو او د اغه وروستو اغه پولیس گرفتار کړو. د هندو اقلیت تنظیم آل پاکستان هندو پنچایت د عدالتي فیصله باندې بے باوري خودلې ده. د تنظیم صدر روی دوانی تر مخه د نوتلال کورنۍ هم عدالتي کاروایی او اغه ته اورول شوې سزا باندې مطمئنه نه ده، ځکه دوی د لاندې عدالت د غپریکړې په ضد های کورټ ته د تلو اعلان کړی دی. آل پاکستان هندو پنچایت د سپریم کورټ مشر قاضي سخر د غکزي نوټس اغستو غوښتنه هم کړې ده او هم د هندو اقلیت سره تړاو لرونکي د سند صوبې نه حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګون د قامی سملې غړي کې سومل داس کوهستاني په دې اړه خپل غبرګون کې صدا سوایي.
یہ جو لازمی لا ہے جو ہے اس میں جس طرح نوتن لال کا جو معاملہ ہوا ہے، اس جو فیصلہ ہوا ہے اس سے ان کی ہندو برادری میں مایوسی ہے.
اغوین نوتلال تا اورول شب سزا باندې هندو اقلیت کې مایوسی خوره ده. لواندې نه د لګکو مشران او د بشري حقوقو تنظیمونو سند صوبه کې هندو او پنجاب صوبه کې د عیسائی زنانو سره جبري ودونو معاملې راوچتوي. خو د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي او والی لپاره سلاکار مولانا طاهر اشرفي دا الزامونه بی اساس او د پاکستان په ضد پروپاګاندا بولی. قانون پوهان او د بشري حقوقو فعالین دا تور هم لګوي چې لاندې عدالتونه اکثر لا د سردریز عناصر د فشار له امله توهین مذهب کې سونو کې بے ضایه فیصله اوروي. د دوی دریز د چلاند عدالتونو نه سزا شو زیاتره داسې ملزمان بیا های کورټ او سپریم کورټ د نیمګړی یا کمزور شواهدو په اساس خوشی کوي. د بشري حقوقو تنظیمونو او د یورپي هیوادونو سازمان یورپین یونین پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د لګکو په ضد غلط کارولو په سر اکثر لا اندېښنې ښایي. دوی د پاکستان د حکومت څخه د قانون ته د بیا کتنې غوښتنه هم کوي. خو د پاکستان حکومت دغه قانون په کلکه دفاع کوي او دې ته بیا کتنې یا پکې د څه قسم بدلون امکان ردوي. د یورپین یونین غوښتنې ته جواب کې د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري ویلو پاکستان د بهرني طاقتونو په خوښه قانون سازي نشي کولی. تحقیقي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز تر مخه کال 2020 پورې پاکستان کې 1,415 تنانو په ضد د مذهب د سپکاوي په تور مقدمې درج شوي دي. ریش میرو تر مخه مذهب سوکاوی باندې تورن اتل زنانا او یو اویا نارینه ملزمان د کم عدالتی کاروای په ځای قهرجن مزهرچانو وجلی دی. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دی بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې غواړو چې د سیمې په تړاو یو بل موضوع ولوري. تلاش زموږ سره د اسلام آباد څخه د سکایپ د لارې ملګری شوې د رابیه پیر د دی وی خبريال او زموږ همکار هغه یار کلی وایي. سړي مشي په خیر راغلی رابیه پیر. رابیه پیر، د پاکستان الیکشن کمیشن د دوو هیوادونو وګړیتوب لرلو په مقدمه کې د دروغو بیان حلفي په جمع کولو د پاکستان د تحریک انصاف سینیټر او پخوانی وفاقي وزیر فیصل واډا په اړوند څه فیصله کړې ده؟ که د دې تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریکوئ.
منصف تاسی وو چې فیصل واډا کال 2018 کې کوم وخت چې د قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی وو د تحریک انصاف حکومت لاړه د کراچي څخه، نو هغه وخت کم کاغذونه د نامزدګۍ چې جمع کړی سوي وو. د الیکشن کمیشن دا وینا ده چې په هغه کاغذونو کې دوی دا خبره نه وه څرګنده کړې چې دوی د امریکا او د پاکستان د دواړو هیوادونو وګړیتوب لري. هغه وګړی دی او د دې سره دوی دا خبره په کال 2000 کې سرګند سو کله چې په مطبوعاتو کې دا خبره رااله رسنیو دا خبره راپورته کړه. د دې پس د پیپلز ګوند یو کس وو عبدالقادر مندوخیل، هغه د دې په ضد باندې الیکشن کمیشن کې درخواست دایر کړو او دغه درخواست شاوخوا 2 کاله پوری اوریدنه وسوه. کال 2021 کې په دسمبر کې دغه باندې محفوظ ولا دا فیصله او نن واورول سو چې فیصل واوړه دروغ ویلې دي، هغه خپل حقیقت پټ کړی دي او د دې سره پر دوی باندې د آئین د آرټیکل 63 یعنی کې دروشپیته 1C او دوشپیته 1F چې دی هغه لګول کیږي. دوشپیته 1C چې دی هغه د دوو هوادونو د وګړي توپ دی او دوشپیته 1F چې دی هغه وایي چې نه اله ګرځول کېدای سي د ټول عمر د پاره کچري چا دروغ ویلی دی. نو دغه دواړو آرټیکل لاندې دوی نه اله ګرځول سوي دي. د دوی د قومي اسمبلی خو د وړاندې څخه دغه دوی استعفا ورکړې و، نو عدالت الیکشن کمیشن دا خبره کړې ده چې ټول مراد کمی تنخواوی چې په دغه عمر کې فیصل واډا اخستی دي هغه به هم په 2 میاشتو کې ورکول کیږي. د دې سره دوی په سنت کې چې کوم منتخب شوی وو د سنت نوټیفیکیشن هم دوی غا معطل کړی سوی دي. انا اوس په نه جی بالکل
رابی په سیډون کې سوی په دی اړوند چې آیا دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کېدای شي او کنه؟
چې د الیکشن کمیشن کم پخوانی جرنل سکتر وو کمر دلشاد داغي سره زمش خبري وسوي، هغه وایي چې په چیلنج کولای شي په سپریم کورټ کې. خپل د فیصل واډه وکیل هم ویلي دي چې دی په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. فواد چودري کم د اطلاعات وزیر دی هغه هم ویلي دي چې چیلنج کوي به. خو کمر دلشاد صاحب دا خبره کوي چې چیلنج خو کېدای سي اوریدنه به هم وسی، خو دغه د قانون لاندې د فیصله سوی د الیکشن کمیشن لاړخه او دا امکانات دي چې څنګه د دوشپیته 1F لاندې د نواز شریف نایلی وسوله د ټولو مرد لپاره، د جهانگیر ترین نایلی وسوله د ټولو مرد لپاره چې دوی دروغ ویلی وو، نو د غرنګ د فیصل واډه هم دا فیصله با په نظر کې ساتلی سي سپریم کورټ. او دغه فیصله د دغه کې دای سي ولې چې دوی کچره د سنت قومي اسمبلی سيتي نه وي پرېشي استعفا نه وي ورکړي او د سنت اړخ نه وي راغلي، نو امکانات وو چې د پردې باندې لږ نور نظر ثاني سوي وي او دغه نایلي نه وي سوي. خو کله چې سنت دوی رالو دوی دا خبره واضح کړه چې سنت صدا سي دي چې دوی دروغ ویلي دي او د دې له سبب امکانات دا دي چې په سپریم کورټ کې هم دوی نه اهل وګرځول سي او د ټول عمر د پاره. د دې سره به زه درته وایم چې د پیپلز ګوند دا خبرې کوي چې کوم فیصل په دې لري سو د دې سره دغه سیټ چې دی هغه به اوس په خلیفہ ګوندونو ته ځي.
ډیره زیاته مننه رابیا پیر، مننه ډیره مننه چې په مخه مو شه. د ریبی ګران لیدونکو او اوریدونکو زو د خبرونې په دې ځای کې بل ریپورت ولوري ته په متحده عرب اماراتو کې مش پاکستانی وګړو یو غونډه کړې ده او په دې کې ویلي چې خیبر پښتونخوا سلګری لپاره یا ځایونو کې سرمایه کاری کول غواړي، خو په هیواد کې د امن او سهولتونو نشټوالی په اړه اندېښمن دي. راځي چې تفصیل یې واورو د عرفان بهادر څخه په دغه ریپورت کې.
په متحده عرب امارات کې مشت پاکستانی وګړي غواړي چې سرمایه لرونکي مسافر رايوځي شي او خیبر پښتونخوا کې د سلګری د پریاد د زینو کې سرمایه کاری وکړي. په دوبه کې د بهر اوسیدونکو پاکستانو یو غونډه شوه چې په کې د مسافرو لپاره مخصوصه پروژو کې پیسو لګولو په اړه خبرې شوې. د خیبر پښتونخوا باډي سیمې سره تعلق لرونکي او په متحده عرب امارات کې مشت د سلګری کاروبار سره تړلې تنت پریدي وایي چې خیبر پښتونخوا ډیره خسته سیمه ده او هغه غواړي چې ملګری رايوځي شي او هوټل او ریزورت پکې جوړ شي.
په تاسو وګوره ان شاء الله چې موږ د دې دوبه نه خلک بوزو او انویسټمنټ به کوي، هلته به کوم د سکیم کوي، هلته به تاسو وګوره ان شاء الله خلک به کوم د 5-star هوټل هم جوړي. نظم مین مقصد دا چې موږ خپل پاکستان پروموټ کړو.
یو اړخته کو په خیبر پښتونخوا کې د سرمایه کاری کولو لپاره خلک ځلې کیږي، نو بل اړخته دا مسافر اندخمن دی چې پاکستان کې امن آغشن پدې نه دی څنګه چې په متحده عرب اماراتو کې دی. د مردان سیمې رستم سره تعلق لرونکي انجینیر زبیر خان ویو ویډیو ته وایي پاکستان کے بعد اصیلگرے کاروبار ال سیوا کی گی چپا حکومتی کچا دا امن ٹنگار او سہولتنو ورکول لپارا کارو پیشی
جی کو مند ٹوریزم خبر رکھوں دا ٹوریزم سراتیزے نو پیس او امن دا لازم و ملزوم دے بتا سو گو رہے نو پیوئی کے دا ٹوریزم او دا انویسمنٹ یو دیر اغٹ ہوا جنہ دیزے امن دے لیکن یہ دنیا آر یو انویسٹر تو اگتا سو گو رہے امریکی نو گو رہے دا انگلینڈ نو گو رہے یا رشیا نو گو رہے دا ٹور خلق دل دک راجی رہے مین وجہ دا دیزے دا امن پیس زمونگ ملتا زمونگ حکومت تا دیر زیاد دا خبر ضروری دا دی پخپل شزور کی امن راولی زیاد فیسیلیٹیز ورکی او ون ونڈو آپریشن جوڑ کی جی خلق فیسیلیٹیٹ کی
په متحده عرب امارات کې میشت دا پاکستانی وګړي غواړي چې د کورونو جوړولو پروژو سره هوټلو او نور کاروبار پرانستلو لپاره د حکومت د دوی سره مرسته وکړي. دا غونډه په کشته کې جوړ یو ریسټورانټ کې ترسره شوې چې پکې د ګلبرګ هاوسینګ سوسایټي یو دفتر دوبه کې جوړولو اعلان هم وشو چې هغه مسافر کوم چې د پاکستان صنعتي ښارونو کې کورونا اغستل غواړي ورته اسانتیا پیدا کړي شي او د پیسو ډوبېدو یارې ختم شي. عرفان بهادر، وی او ریډیو، یو ای.
دی وی خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د دې خبرونې پروډوسر محمد عالمگیر او زموږ سره انجینران و تیان او چارلز دا ونه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو ته ښې شېبې غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ. الله پامان.